په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. وګورئ چې د افغانستان ملي امنیت شورا وایي وسله وال طالبان سږ کال ډېر ځپلي او نور په پخواني قوت کې نه دي. په نړۍ کې د تروریزم په اړه په یو نوي راپور کې په 2013 کال کې وسله وال طالبان د نړۍ تر ټولو خونړۍ ډله بلل شوې وه. د افغانستان ولسمشر اشرف غني له دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم سره یو ځای شوی. یو شمېر انتخاباتي ټیمونه د انتخاباتو له کمیسیون غواړي چې د رایو پایلې ژر اعلان کړي. مخله دې چې د خبرونه د راپورونو بشپړ معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زیدا خبرونه اوروي.
د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ ویلي چې د حقاني شبکې د دریو زندانیانو تبادله د اندېښنې وړ ده. د افغانستان جمهور رئیس پر لیکوال او سیاسي شنونکي وحید مجده خونړی حمله وغندله. د شبرغان له طبیعي ګازه د 40 میگا واټ برېښنا د تولید لومړی پروژه نن پرانیستل سو او د امریکا سنا د روسیې لپاره د امریکا نوی سفیر تایید کړ. پوره خبرونه واورئ. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ ویلي چې د حقاني شبکې د دریو زندانیانو تبادله د اندېښنې وړ ده. د دې سازمان د آسیا د برخې مشري پټریشا ګاسمن نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل:
دا درې کسان په داسې حال کې خوشې شول چې د دوی د حملو له امله د قربانیانو کورنیو اندېښنې په نظر کې ونه نیول شوې او نه هم دغه قرباني کورنیو ته دا ډاډ ورکول شو چې په راتلونکي کې د ورته جرمونو مسؤلین به څوک وي.
د افغانستان جمهور رئیس تیرونه اعلان وکړ چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې افغانانو ته د خدمت لپاره افغانستان ته راغلي ول د حقاني شبکې له دریو بندیانو سره تبادله کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی هغه وخت ویل چې د هیله مند چې دا کار به د سولې له هڅو او د جګړې له پای ته رسولو سره مرسته وکړي. سپین مانی هم پرون ټویټ کړی چې د افغانستان جمهور رئیس د سولې لپاره داسې زیات څرور ګامونه پورته کړي او د حرکت یې ستایلی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د هیله مندای چې دغه وروستۍ تبادله په افغانستان کې د اوربند او د چکرې د پایترسیدو سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي چې د حقيقي سولې لپاره باید د جګړې د قربانیانو د کورنیو نظرونه واروېدل سي او په پام کې ونیول سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني پر لیکوال او سیاسي شنونکي وحید مجده خونړی حمله غندلې ده. د ارګ په خبر پاڼه کې چنن خبره سولې کړل سوي چې جمهور رئیس محمد اشرف غني امنیتي ادارو او د عدلي او قضایي سیستم مسؤلانو سپارښتنه کړې چې د پېښو وڅېړي او عاملین یې مجازات کړي. وحید مجده پرون ماښام په دارالامان کې د خپلې سیمې جماعت ته په لاره کې ناڅرګندو کسانو وویشت. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې حمله کوونکي دوه تنه وو پر موټر سایکل سپاره وو او تر حملې وروسته تښتېدلی دي. د وحید مجده د قتل مسؤلیت چا نه دی اخیستی. وسله والو طالبانو په یوه اعلامیه کې پر هغه حمله غندلې او د استخباراتي کړیو کار یې بللې ده. د شبرغان له طبیعي ګازه د 40 میگا واټ برېښنا د تولید لومړی پروژه نن پرانیستل سو. دا پروژه د بیات پاور په نوم خصوصي شرکت په 40 میلیونو ډالرو بشپړه کړې ده. خو د پروژې په مرسته تولید شوی برق به د افغانستان برېښنا شرکت پر خلکو خرڅوي. تر دې وروسته به د فاریاب، جوزجان او سرپل خلک د شبرغان د ګاز او د ترکمنستان له وارداتي برقه کار اخلي. د تهران انقلابی محکمې نن د چاپیریال ساتنې د وسیمایز ادارې په شپږو غړو له شپږو تر لسو کلونو زندان حکم کړی دی. هغوی د جاسوسۍ په تور چې په نړیواله کچه یې بحثونه پارولي او انتقادونه ورباندې سوي محاکمه او په زندان محکوم شوي دي. دا خبر د هغوی کورنیو او مدني فعالانو نن خپور کړی دی. د ایران د بشري حقونو ځانګړي مرکز چې له نیویارک فعالیت کوي ویلي چې هغوی تقریبا 22 میاشتې په دې تور په توقیف کې تیرې کړې چې د امریکا دولت سره چې د ایران رژیم یې دښمن ګڼي په تماس کې وو. د ایران د قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی نن ویلي چې د چاپیریال ساتنې محکوم شوي فعالان د استیناف غوښتنه کولی سي. په اروپایي اتحادیه کې د امریکا سفیر ګوردن سونلند پرون د کانګرس د استازو مجلس استماعي غونډې ته ویلي چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ هیڅکله د تندی ویلی چې اوکراین ته د پوځي مرستو ورکول له دې سره چې د اوکراین مشران د ټرمپ د سیاسي رقیب په اړه د تحقیق امر کوي ارتباط لري، خو هغه منلی چې واشنگتن ته د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي سفر د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د رقیب سیاستوال جو بایدن په اړه د تحقیقاتو د پیل په پریکړه پورې تړل شوی و. واشنگتن ته سفر د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي لپاره ډیر مهم و. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې ډیموکراتو او جمهوري غوښتونکو غړو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره علني غونډې د نومبر په 14 نیټه پیل کړې. د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنې په 2000 میلادي کال کې دي. پر جمهور رئیس ټرمپ تور پورې شوی چې د اوکراین جمهور رئیس ته سپارښتنه کړې وه، ټلیفون یې ورته کړی و چې په اوکراین کې د جو بایدن د زوی د تجارتي فعالیت او له هغه سره د جو بایدن د تړاو په اړه تحقیق وکړي، خو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي د هیڅ داسې ناسم کار نه دی کړی چې له امله یې د استیزا وړ وګڼل شي. او د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې جان سولیوان په روسیه کې د امریکا د سفیر په توګه تایید کړ. جان تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم و. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون ناوخته د جان د تایید په اړه بیان خپور کړ.
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوال طالبان سږ کال ډېر ځپلي او نور په پخواني قوت کې نه دي. په نړۍ کې د تروریزم په اړه په یو نوي راپور کې 2013 کال وسلوال طالبان د نړۍ تر ټولو خونړۍ ډله بلل شوې ده.
دا خو واقعیت خبر ده، ځکه چې طالبان د 13 کال کېږي د دولت په مقابل کې جنګېږي او حمایتګر هم لري.
په داسې حال کې چې د نړۍ یو شمېر مشرانو په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دوو برمته استادانو د خوشي کېدو په بدل کې د حقاني شبکې د درې غړو د خوشي کېدو په اړه د افغان ولسمشر وروستۍ پریکړه ستایلې. د بشري حقونو نړیوال سازمان ویلي په دې برخه کې د حقاني شبکې د حملو د قربانیانو اندېښنې له پامه غورځول شوې دي.
کمیسون ته خو مده خبره وکړه چې موږ تا ته رایه درکړې ده. کمیسون موږ راوستلی دي، اما موږ د خپلې رایې دفاع کوو. اوس موږ غږ در باندې دادی چې خپل قانون دې تطبیق د چا خبرو ته مه ګور، خپل جرأت دې وکړه. هغه رایې چې هر چا وړې ده هغه کار وکړه.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی له دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم سره یو ځای شوي. یو شمېر انتخاباتي ټیمونه د انتخاباتو له کمیسیون غواړي چې د رایو پایلې ژر اعلان کړي. د یو انتخاباتي ټیم د فعال څرګندونې مو واورېدې. د کونل له نړۍ ولسوالۍ د پاکستان له لوري د بریدونو له امله په سلګونو بې ځایه شوې کورنۍ له سختو ستونزو کړیږي.
منګا پورس کې 15 ځل هجرت کله بیا راغلی، بیا تل بیا راغلی، واخیر دا چې خپل کلی د دغه نه امید شو.
د کندهار اکثره اوسیدونکو بیا پاکي او بن لري.
100 متر موږ ولې دی بل میا او بن نه کوي او بن لري نه ران نه لري. هلته نږدې او بن نشته چې موږ راو دغه ځا سره او مجبور زیات زیاتره زو.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو د ماشومان لپاره او کور کلی دوه ونځ خبرونه مهیروي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ وڅپو سربیره لوی خورونه کې د اف ام په 13.5 په صافه وازی او ری د لای شي د یادونې وړ بولو چې په ګردیس کې زموږ د اف ام د 13.5 موج اوس غیر فعال دی. هڅه کوو چې د اف ام 13.5 موج بیرته فعال شي. په همدې څپې د ازادي رادیو او د امریکا غږ آشنا رادیو دولس څلیرش ساعته خبرونې اورېدلی شئ. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له وجود ماښام تر اوو بجو اورېدلی شئ. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسله وال طالبان سږ کال ډېر ځپلي او نور په پخواني قوت کې نه دي. د استرالیا د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ پرون په نړۍ کې د تروریزم په اړه په خپل خبرو کې څېړنیز راپور کې وسله وال طالبان په 2013 میلادي کال کې د نړۍ تر ټولو خونړۍ ډله بللې ده. د ګلوبل تروریزم انډیکس په راپور کې ویل شوی چې په دې کال کې د طالبانو بریدونه 1.1% زیات شوي او چې په نتیجه کې نږدې 6,103 تنه وژل شوي. په عین حال کې یو شمېر امنیتي کارپوهان وایي وسله وال طالبان تر اوسه د افغان دولت یوه ځواکمنه مخالفه ډله ده او په دې هیواد کې د ډیرو وینو تویدو مسؤوله ده. امید زهیر ملینور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې د اقتصاد اصول انسټیټیوټ لخوا د نړیوال تروریزم په تازه درجه بندۍ کې وسوال طالبان د نړۍ مرګونې ډله بلل شوې ده، خو د افغانستان حکومت وایي روان کال یې د دې ډلې لوی اهداف ناکام کړي دي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حکمل ازادي راډیو ته وویل دغه ډله لا هم یو خطر دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه یې په لمانځه وړو کې برلاسي دي.
د دې ترڅنګ چې د سولې هڅې کوو، د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر دې دښمنانه امنیت باندې پویو، او لکه څنګه چې د سولې په هڅو کې کم ناراضو همدغومره له دښمنانو سره په جګړې کې هم نستړی کیږو او د خپل ولس د ژوند ژغورلو او د خپل هیواد ثبات او امنیت تضمین.
د نړیوال تروریزم په تازه درجه بندۍ کې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال طالبان په تیر 2013 میلادي کال کې د 6103 تنو د وژل کېدو عاملین بلل شوی. ګلوبل تروریزم انډیکس لیکلی په افغانستان کې د دومره کسانو وژل کېدل په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ په پیښو کې د وژل شویو کسانو 83% جوړوي. پوځي کارپوهان بیا وایي وسلوال طالبان په افغانستان کې د بل هر ډلې په پرتله پراخ فعالیت لري، له همدې کبله په جګړو کې د اوښتو تلفاتو شمیر هم زیات دی. د پوځي چارو کارپو متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل:
دا خو واقعیت خبر ده، ځکه چې طالبان د شپه 3 کاله کېږي د دولت په مقابل کې جنګېږي او حمایتګر هم لري او څوک یې تمویلوي او نفوذ هم لري په اکثره وظیفه کې، په اکثره مناسبو کې دوی نفوذ هم لري. طبعا د لوی خنډ څه ده یا لوی تهدید څه ده، هغه د طالبانو لخوا ده.
خو د حکومت مخالف وسلوال طالبان بیا دا راپور ردوي. د دې ډلې وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د ملکی کسانو ژوند ته تل پام کړی. د داعش ډله په طالبانو پسې دویم مرګونی ترهګر ډله یاده شوې ده چې تر ډیره یې په عراق او سوریه کې فعالیت کاوه. د ګلوبل تروریزم انډیکس لیکي داعش ډلې په 2013 کال کې 1328 کسان وژلي، په 2018 میلادي کال کې دا شمېره بیا 3350 کسان یاد شوي وو. د نړیوال تروریزم د درجه بندۍ د معلوماتو په اساس له 2014 میلادي کال را په دی خوا په ترهګریزو بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 25% کم شوی دی. په دې راپور کې دغه شان راغلی: په 2014 کال کې ترهګرو ډلو 3555 کسان وژلي وو، خو په 2018 میلادي کال کې بیا د ډلو 15925 کسان له منځه وړي دي. د اقتصاد اصول انسټیټیوټ لخوا په دې خپور شوي راپور کې راغلي که څه هم په تیرو 4 کلونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې کموالی راغلی، مګر په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه 2 برابره شوي دي. دا راپور داسې مهال خبریږي چې د افغانستان حکومت د تاوتریخوالي د کمیدو په هدف له بګرام زندان څخه 3 مهم طالب مشان انس حقانی، مالی خان او حافظ عبدالرشید آزاد کړ. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د راپور په پای کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د شخړو د کمیدو په هدف د افغانستان حکومت د طالب طالبانو درې بندیان خوشی کړل، هغه هم په بدل کې د کابل کې د امریکایي پوهنتون د 2 استادانو د خوشی کېدو په بدل کې. البته په داسې حال کې چې د نړۍ یو شمېر مشرانو په کابل کې د امریکایي پوهنتون د 2 برمته استادانو د خوشی کېدو په بدل کې د حقانی شبکې د 3 غړو د خوشی کېدو په اړه د افغان ولسمشر وروستۍ پریکړه ستایلې. د بشري حقونو نړیوال سازمان ویلي چې په دې برخه کې د حقانی شبکې د حملو د قربانیانو اندېښنې له پامه غورځول شوي. د حقانی هم هغه شبکه ده چې په کابل او یو شمېر نورو سیمو کې د ډېرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. د بشري حقونو نړیوال سازمان ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې اندېښنه ښودلې چې دا به د مجرمینو په وړاندې د معافیت فرهنګ لا پیاوړی کړي. د افغانستان حکومت د دغو اندېښنو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو افغان ولسمشر د بندیانو د تبادلې په اړه د خپلې پریکړې د اعلانولو په مهال هیله ښودلې وه چې د طالبانو د 3 بندیانو خوشي کېدل به په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو لامل وګرځي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې اوري.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان له زندانه د حقانی شبکې د 3 غړو آزادۍ دوه اندېښمن کړي دي. دغه سازمان د آسیا برخې مسؤل پیټي ګاسمن د 5 مې پورز آزادۍ لري وویل چې د حقانی شبکې 3 مهم غړي انس حقانی، حافظ رشید او ملي خان د خوشی کولو په موضوع کې د جګړې د قربانیانو اندېښنې په نظر کې نه دي نیول شوی. د 3 کسان په داسې حال کې خوشی شول چې د دوی د حملو له امله د قربانیانو کورنیو اندېښنې په نظر کې ونه نیول شوی، او نه هم دغه قربانی کورنیو ته دا ډاډ ورکول شو چې په راتلونکو کې د ورته جرمونو مسولین به څوک وي. میرمن ګاسمن وویل دا کار د هغو کسانو پر وړاندې د بخښنې فرهنګ زیاتوي چې په افغانستان کې یې جګړه کړې وي. دغه سازمان همدارنګ وایي که د بندیانو د خوشی کېدو په پروسه کې د قربانیانو اندېښنې په نظر کې نه نیول کېږي، دا پروسه غلطه ده. د اندېښنې وروسته له هغې مطرح کېږي چې ولسمشر محمد اشرف غني د لړم یا عقرب په 21مه د طالبانو له لوري د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوو برمته شویو استادانو د ازادۍ په بدل کې د حقانی شبکې د درې غړو انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید د خوشي کېدو اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقي تېره ورځ په خپل ټویټر ولیکل چې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو خوشي کېدل د افغانستان او امریکا دولت د هڅو په پایله کې شوي او دا به افغانستان کې د جګړې قطع کولو او سولې د ټینګښت لامل شي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم د یو ټویټ له لارې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني له دغه اقدام چې د دوو استادانو په مقابل کې د حقانی شبکې درې غړي له بند آزاد کړل ملاتړ وکړ او لیکلي دي چې دا اقدام به د افغانستان په سوله او ثبات کې مثبت واقع شي. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د رسنیو د برخې مسؤول زبی الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې که د خلکو اندېښنو ته ځواب ونه ویل شي رښتینې سولې ته به ونه رسیږو.
موږ د دې مسلې په اړه اندېښمن یو چې دا د معافیت پر فرهنګ بدل نه شي او که موږ دغه فرهنګ ته وده ورکړو او د سزا او بحث په څنډې ته لاړ شي موږ په هغه صورت کې رښتینې سولې ته رسېدلی نه شو چې د قربانیانو کورنیو ته د منلو نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او افغانستان حکومتونو هیله ښودلې چې د زندانیانو له خوشي کېدو وروسته به تاوتریخوالی کم شي، خو په لوګر ولایت کې د امریکایي ځواکونو د یوې هلیکوپټر د سقوط پیښه چې پکې دوه بهرني عسکر هم ووژل شول د طالبانو کار و. د دې ترڅنګ په کندوز ولایت کې هم د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې راپور ورکړل شو چې مسؤلیت یې طالبانو منلی دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغان ولسمشر اشرف غنی له دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم سره یو ځای شوی یو شمېر انتخاباتي ټیمونه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د رایو لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. دوی نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې کمیسیون د هیچا فرمایشونو ته غاړه نه ږدي بلکې قانون د امپلای کړي. یو شمیر معترضو انتخاباتي ټیمونو بیا د دې کمیسیون چارې په دې وروستیو کې یو څه ټکنې کړي دي. د جمهوري ریاست د کاندیدانو شورا هم ویلي تر هغې چې پاکې رایې له ناپاکو جلا نه شي دوی ته د رایو پایلې د منلو دوی ته به درایید پایلو د منلو نه وي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
که څه هم تر اوسه د انتخاباتو کمیسیون د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه نه ده په ډاګه کړې، خو انتخاباتي ټیمونه یې په اړه ویشلي نظرونه لري. د ابراهیم الکوزي په مشرۍ د تعهد او عمل، د مسؤلیت او عدالت د پاشل شوي ټیم دوه مرستیالان او د عنایت حافظ په مشرۍ د خادمانو انتخاباتي ټیم د پایلو د ژر اعلان غوښتنه کوي. د دغو درې ټیمونو په استازیتوب د جمهوري ریاست پخواني نوماند محمد ابراهیم الکوزي د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل:
کمیسیون ته خو مدا خبره وکړه چې موږ تا ته رایه درکړې ده، کمیسیون موږ راوستلی دي، اما موږ د خپلې رایې دفاع کوو. اوس موږ غږ درباندې دا دي چې قانون د انتخاباتو قانون ستا فلاس کې دي، خپل قانون دې تطبیق د چا خبرو ته مه ګوره، خپل جرأت دې وکړه، هغه رایې چې هر چا وړې ده هغه کار وکړه.
په ورته وخت کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو شورا وای تر هغې چې پاکې رایې له ناپاکو جلا نسی د انتخاباتو پایلې نه مني. د دغه شورا په استازیتوب د جمهوري ریاست کاندید شهاب حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې کاندیدانو ته لا قینت ورکولو پرته دی د رایو پایلې نه اعلانیږي.
اگر هارای پاک از ناپاک جدا نشه،
هغه وای کچیر پاک رای له ناپاک رای بیل نسی، متقلبین او درغلی کوونکی محاکمه نسی، هغه پایلې چې اعلانیږي د کاندیدانو شورا ته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري د جمهوري ریاست د انتخاباتو د پایلو د اعلان مهالویش دوه ځله نقص سوی. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس وایي چې هڅه یې دا ده چې د ټولو ولایتونو د رایو د تفتیش او له بیا شمیرنې وروسته لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه او کوشش هم همدا دی چې هر ژر ممکن وي ابتدایي پایلې اعلان کړي. یو شمیر ولایتونه فعلاً هم ولایتي دفترونه یې بسته دي تر څو چې په څلور دېرشو ولایتونو کې تفتیش او باشماري پای ته ونه رسېږي. کمیسیون د اصول او د قانون لمخه نشي کوي چې ابتدایي فایل اعلان
خغلی حق پر زیاتوي چې تر دې مهاله په 19 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه بشپړه سوي په ځینو ولایتونو کې روانه او په شپږو ولایتونو کې د انتخاباتو د ولایتي دفترونو دروازې د ځینو انتخاباتي ټیمونو لوري تړل سوي دي حق پرست کاندیدانو شورا د سرګندونو په اړه وای کمیسیون د قانون پر بنسټ عمل کوي د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د تیر میزان میاشتې په شپږمه وسول خو د درملو کمپنۍ لوري په خپل وخت کمیسیون ته د بایومیټریک تصفیه شوی رایو د راپور نسپارل د کمیسیون په وینا د ځینو انتخاباتي ټیمونو لوري په کارونو کې مداخله هغه لامل دی چې د پایلو اعلان وخت په وخت ځنډیږي
کندهار کې د کندهار اکثر اوسیدونکو د څښاک پاکي وبنه لري او د کونړ لنړۍ ولسوالۍ بې ځای شو کورنۍ بیا عاجل مرستو ته اړتیا لري خو لومړی به د کونړ بې ځای شو خلکو اندې ستونزې په باب د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ وروستیو جګړو له ویرې د کونړ ولایت لنړۍ ولسوالۍ په سلګونو کورنۍ د خپل کورنو پریښودو ته اړ شوې دي دوی وایي د کورنو ترې پاتې دي نه سرپناه لري او نه هم خوراکي مواد او له حکومت مرستې غواړي له اسدآباد د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري پرې رپورټ لري
د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو وای د روانې میاشتې په لومړیو کې د دوکلام او بریکوټ ساحه کې د پاکستانی او ملیشو او افغان ځواکونو ترمنځ دوه ورځې جګړه وشوه دوی د همدې جګړې د دوام لویری خپل کورونه پریخي او اوس لګنو ستونزو سره مخ دي د بریکوټ د جامع جماعت امام علي رحمان او جمیع الله هم بې کوره شوي دی وای
پاکستان سره زمنګ ځواکونو په نخته کې زمنګ کړي وشول زمنګ کورونه خراب شول او شاته مرمۍ ولګېدلی چې دا خاتمې د مرګرې ولاړ د دې کور کې بالکل د وسیدو ځګم نشته چې په یو غټ شي باندې لګېدلې ده منګه په ورځ کې 15 ځل هجرت کله بیا راغلی بیا تل بیا راغلی واخیر دا چې خپل کلی د دغه نه امید شو ناړې ولسوالې پورې تټي چې چپکو پورې کډې مرا ورسېدل نه راسه د ولسوالې د خانه نه راسه دغه د خانه هیڅ کومک نه دی شوی
کورم بس د سې ویجاړ شوی ده او بس د سونځ مخامخې او بار بارم دروازې مخې ته ترپال لګولې او ناستونه ما شومان دل چغسرې کړي او بری فعلاً خپل اوسېږم چې یو ځل راووتلو بیا بیرته لاړو بیا بیرته واپس شو بیا دویم بار سره موږ په خپل شخصي هغه کم نارینه چې دی هغه لاړو نور زنانه او ماشومان د سلکه ده کلی نه بهار یو
علي رحمان او شمس الرحمن وای دوی ل خپل خاورې څخه د دفاع په خاطر د پاکستانی او ملیشو خلاف جګړه کې افغان ځواکونو سره اوګه پوګه و جنگیدل قرباني ورکړي خو اوس چې بیکوره او بے سرپناه دي حکومت ور سره مرستنه کوي
خلکو خپل شمان کتر ایستلی دی واپس تلی دی خپل ځواکونو سره غاړه په غاړه ز په خپل د کلی امام خو ما نور هیڅ وسمنه کېدم دا تر دې چې سپوره ډوړی او چې مې کله پوسټو ته مې رسولې دی خپل ځواکونو سره څنګه پڅنګ باندې ودرې دی
او راغله ما بس ز ما شمان مې د مخ کې نه راغلی او عمل ته په لال جنگېدل ما او چراله ما شمان مې واریزه مکلې دی والی صاحب همزای مکلله وسم دلته څوک پښتنه نه کوي نران څوک اسنات اخلي نم څوک پښتنه کوي
رابیه هم د ناړی ولسوالی اوسیدونکو ده له حکومت د مرستو غوښتنه کوي
نو زمنګ د مشرانو د هیله ده چې د ناړی ولسوالی د بیزیشو کورن ته سرپناه ورکي خوراکي مواد ورکي کمپله ورکي خیمه ورکي ول چې زمنګ د خوند ورونه چې کورن مثال ناړی ولسوالی د چې به تر ازي د کرا وسنه لري او به هم کېدې شي امکان شته چې د جنگ وشي جنگ لا ختم نه دي
په کونړ کې د کډوالو او رستنیدونکو چار رئیس عبدالرشید ساپی وای دوی په لومړی ورځو کې ټولې 140 کورنۍ سروې کړي او مرستې ورسره کړې دي
خدناړی وسوالې څخه جنگ عمل 109 فامیلونه بي ځای شوی چې زیاتره اندازې د ناړی ولسوالې په امنیتي ساحو کې اوسېدل او نور فامیلونه چې مرکز او غازی آباد ولسوالۍ ته راکړه شوی سروې د مشترک ټیم په مرسته باندې دغه ټول موږ سروې کړل په خپل وخت مرته رسیدګي وکړل چې د خوراکي مواد هر فامیل ته د 2 میاشتو موږ ورکړل همدارنګ په دې جملې څخه هغه فامیلونه چې ډیر متضرر شوی دغه 3 فامیلونو سره نقدي مرسته وکړل چې هر فامیل ته 6000 افغانۍ ورته
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي رادیو ته ویل دوی د بې کورشو کسان د پاره 400 سهمه ځانګړي کړی دي او ډیر ضربه پرې وویشل شي
همګ د پاره د 400 کورنوي د پاره په ساکل زمي کې هغه کورنۍ چې بي ځای شي وي دي دا څلور سو کورنۍ زیاته برخه ما نړۍ ته نیولې ده چې نړۍ خلک د کومکونه نه محروم دي. بینان زیات مرستې باید نړۍ ته موږ انتقال کړو. هغه زه به وظیفه ورکوم مهاجرینو ریاست ته چې دوی هلته لاړ شي. واقعاً هغه سروي ټیم موجود ده، دوی به ونیسي وبینیسي.
که څه هم چې اوس جنگ نشته، خو دغه بې ځایه شوې کورنۍ اندېښنې لري چې که بیا جنګ ونخلي نو دوی به په دې یخنۍ کې چیرته ځي.
د کونړ ولایت د بې ځایه شوو کورنیو د ستونزو په باب مو واورېدل. د کندهار اکثره اوسیدونکي بیا د څښاک پاکې اوبه نه لري. د کندهار د اوبو رسولو اداره وایي تر راتلونکو 5 کلونو پورې به د پروژو له لارې د کندهار 50 سلنه اوسیدونکو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. صادق رښتینی له کندهاره پرې رپورټ لري.
ماشومان، ځوانان او د پخو مرکزان د یو کور څخه راایستل سوو پیپونو ته په نوبت ولاړ دي او هر یو غواړي چې ژر خپلې ډبې ډکې کړي او کور ته ولاړ سي. د حمید الله په نوم یو ځوان چې په خپل زرنج موټر سایکل کې د 2 کیلومتر لیرې ځای څخه د اوبو وړلو لپاره راغلی وایي کور کې د برمی اوبښت سوي او د هر ورځ اردی چې د اوبو راوړلو لپاره نیم ساعت مزل وکړي.
سل یو نیم سل متر موږ ولیدې بل میا اوب نه کوي، اوب نه لري، نه ران نه لري. هلته نږدې اوب نهسته چې موږ راو دغه ځای سره اړو مجبور دې ځای ته راځو. هره ورځ دا تکلیف دا مشکل د اوبو د موږ لرو.
دا یوازې حمید الله نه دی چې د چشاک د پاک اوبو ستونزه لري، بلکې د کندهار ښار د ګڼو سیمو اوسیدونکي هم ورسره مخامخ دي. د دغه ښار د 9 او 12 ناحیې اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چشاک د پاک اوبو د کمښت له امله زرګونه متره واټن وهي چې اوبه ترلاسه کړي. دوی وایي په ځینو سیمو کې د اوبو رسولو نه لانسته، خو اوبه ورته منظمې نه راځي.
دغه مشکل د اوبو سره بیخي ډېر لري. موږ نو د حکومت سمدا ایل ده چې یا یو برمی مستفاله کې یا دغه اوبو پیپ راغلی دی، پیپ راغلی دی پر دا سړک چیر سوی دی یا ما دا کورو ته نه دی ورکول سوی چې دا کورو ته اوبه ورکړي دا پیپ سره. نو دغه مشکل بیخي ډېر دی. دلته هر مسلمان دغسې وګوره، دا کوچنیان دا سپین ږیرې خلک ولاړ دي. دا مسلمان نن تاکر را سر تلاک خل کړي مشته دا و برکی
مول یو غړ په بنلر د څنګ غیر نل نو اوس مول کم مشکل درته وای ګوره هغه ته په 2 ورځې کې راځي د سړک ها غاړي ته. دلته مول په اوته نه دی دلې هغه چې راځي یو سات راځي یو سات راځي هغه دغه چې په ساتل کې مول ونیسو بیا ورواچو ټانکی ته هغه نسته کشکې هغه وای.
د کندهار د اوبو رسونې ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال د کندهار یوازې 15 سلنه اوسیدونکي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی لري. د یادې ادارې مشر محمد نادر کاکړ ازادي راډیو ته وویل په کندهار کې د څښاک د پاک اوبو د برابرولو په موخه 9 لوی پروژې روانې دي چې تر راتلونکو 5 کلونو پورې به د دې ښار تر 50 سلنې کورنیو ته پاکې اوبه ورسول سي او تر ډیره به د اوبو اوسنی مشکل حل سي.
موږ فعلاً په کندهار ښار کې تر 15 سلنه پورې ښاریان زموږ د خدماتو څخه مستقیم دوی ته خدمات کیږي. ځینې ښاریان متاسفانه په هغه غیر پلاني ساعتو کې لکه تاسو چې معلومی چې په میرویس مینه کې ځینې یا د غرو لمنو کې د غونډیو په سر باندې چې دي او یا هم په لویه والا سیمه کې د ټانکرانو په ذریعه دوی ته خدمات کیږي. د دې لپاره چې موږ وکولای شو لا ښه خدمات خپل ښاریان ته وکړو او دغه فیصدی لړو کو چې نور پر شریان تر ډیر کورنۍ ته تا امید لرو چې روانه 15 کلونو کې دا مو پلان دی. اساسي پلان مو دی چې باید موږ حداقل 15 سلنه د شهر ته باید د چشاک پاک اوبو خدمات ورسیږي.
شاغلی کاکر زیاتوي د چشاک د پاک اوبو د خدمتونو د پراختیا په وړاندې خندونه هغو کورنۍ جوړ کړي چې د نل د اوبو بلونه پر وخت نه تحویلوي. چارواکي په داسې حال کې د کندهار د اوسیدونکو لپاره تر راتلونکو 2 کلونو پورې د څښاک د پاکو اوبو د رسولو ډاډ ورکوي چې لا هم هر کال په دې ولایت کې د ژمي په موسم کې زیاتې باراني اوبه د ناسم مدیریت له امله ضایع کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش د پکتیا ل زازیا ریوب لیکلی چې د احمد وحید مجده شهادت په کلکوټکو غندو حکمت الله حماس ل ناد علی ولسوالۍ څخه لیکلی چې د افغانستان پر درنو شخصیتونو بریدونه کول له پاکستان کار دی او د پاکستان غلامان تر سره کوي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلی چې د وحید مجده وژل کېدل په کلکوټکو غندو هغه یو پوه او د سولې غوښتونکی و. کور مودان د افغان بي سمات سواتل شمیر لارې مو پیغامونه راسته ویل دي. پیغامونه هم د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو وحید مجده د وجل کېدو په اړه دي. وحید مجده د افغانستان یو پیژندل شوی تحلیلګر و او د ازادي راډیو په پروګرامونو کې هم ډیره برخه اخیستې و. پرون په کابل کې نامعلوم وسله والو واژه تر اوسه د هغې د وژلو مسؤلیت ان چا په غاړه نه دی اخیستی. ازادي راډیو اوري د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه نیمې خبرونه درته خبرو د ماشومان لپاره او کور کلی خو اوس فرشته جلازه په استډیو کې ده. د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
په نیویارک کې د بشري حقوقو د څارنې او سازمان هیومن رائټس واچ او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې د بندیانو د وروستي تبادلې په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د هیومن رائټس واچ د آسیا د برخې مشر پاتریشا ګوسمن نن د ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دغه سي مسایلو کې باید د قربانیانو د کورنیو نظرونه وپوښتل سي او په پام کې ونیول سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم ورته خبره کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر لیکوال او سیاسي شنون کې وحید مجده خونړۍ حمله غندلې ده. د وحید مجده د قتل مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. خوستوالو طالبانو هم په یوه اعلامیه کې پر هغه حمله غندلې او د استخباراتي کړیو کاري بللی دی. د تهران انقلابي محکمه نن د چاپیریال ساتنې د یوې سیمه ییزې ادارې په شپږو غړو له شپږو تر لسو کلونو زندان حکم کړی دی. د هغوی پر په جاسوسي تورن شوي دي. د ایران د قضایه قوې وویاند ویلي چې هغوی کولی سي چې د استیناف غوښتنه وکړي. او د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې جان سلیوان په روسیه کې د امریکا د سفیر په توګه تایید کړ. جان سلیوان تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هم و. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون ناوخته د جان د تایید خبر خپور کړ.
او مخې له دې چې د ازادي راډیو دو نیزو خبرونه ته ور ورسیږي، ناجیه صفایی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورزنه هنداره
په کابل کې د کانګ فو د سیالیو لپاره د لوبسرانو ازموینه پای ته ورسیده. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې ازموینه کې د مرکز په ګډون د هیواد له 28 ولایتونو څخه نږدې 500 ځوانانو او نویو ځوانو سیرو کې برخه اخیستې وه چې درې نجونې وې. دی وایي د دغه ازموینې په پایله کې څلور تن وتوندل چې د کانګ فو په نړیوالو سیالیو کې د لوبسرانو سندونه ترلاسه کړي. غشان پاتې نورې په کور دننه د کانګ فو په سیالیو کې د لوبسرۍ په هدف غوره شوې دي. په کابل کې د هاکی لوبو لپاره ورزشي سټډیوم جوړیږي. د هاکی فدراسیون مسؤلین وایي د دغه سټډیوم لپاره د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د اولمپیک په ملي کمیټه کې موجوده ځمکه ځانګړې شوه. د هاکی دغه ورزشي لوبغالی په 10,000 متره مربع ځمکه کې د هاکی د نړیوال فدراسیون او د آسیا د اولمپیک د ملي کمیټې د 3,00,000 امریکي ډالرو پر ارزښت جوړیږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست مسؤلین وایي دا ډول معیاري لوبغالی د ورزش په پرمختګ کې مهم رول لري. او د اروپا د فوټبال اتحادیه یورو 2020 کال د ورستی پړاو لپاره شل بیلابیل لوبډلې اعلان کړې. د یوفا خبری ویب سایټ د راپور په اساس د اروپا د فوټبال اتحادیه دا ګروپی لوبې تر شپه نه سیالي ورسته پای ته ورسیدې او شل لوبډلو د دغه سیالیو ورستی پړاو ته لار پیدا کړه. له دې ورسته سلور نورې لوبډلې کولای شي چې د دغه سیالیو ورستی پړاو کې برخه واخلي. دا سلور لوبډلې به د پلی آف په سیالیو کې بریا لاسکوی او دغه شل نور لو ډل سره یو ځای کیږي. د اروپا د فوټبال د یورو 2020 کال اتل لوبډلې ته 3.5 میلیونه یورو، دوهمي لوبډلې ته 10 میلیونه یورو او درېمي لوبډلې ته 15.5 میلیونه یورو ورکول کیږي. امنیت، او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می ومنی. ولی یو شمیر مور پلار خپل ماشومانو ته وخت نه ورکوي.
دلای غانان خپل کار کورت راوړي، دوهنه دوسیه را پټم کړي، وګای را چولی راوړي کور کې هلی. بیا به چې تا اجلر سبا چې کار لرم، دفتر لرم، پروژه لرم، دالرم.
او د هلاري چاري کومیدی
تومره ځان دلته مصروفم د کار په خاطر، دومره د اولاد په خاطر زمينه م شایدوم چې اولاد م مصروف وساتم، خوشاله وساتم. چې اولاد ته وخت نه کې، د اولاد د تربیه نه خبرونه سي، مشکل نه خبرونه سي، هغه نو هیڅ بے فایده ده.
درنو ورتونکو تجربه لرونکي کسان وایي چې په خپل مصروف ژوند کې ماشومانو ته وخت بیل کړی. که چیرې تاسو دوی له نظر څخه وغورځوئ، په دوی کې به بې مسؤلیتي وده وکړي او له زده کړې سره به یې مینه کمه شي. څومره زیات چې کولی شئ له خپلو ماشومانو سره وخت تیر کړئ او د دوی د ورځنۍ زده کړې په باب سره بحث وکړئ. هره ورځ ترې وپوښتئ چې نن یې په وړکتون او ښوونځي کې څه لوستي دي. که تاسو خپلو ماشومانو ته وخت نه ورکوئ، نو دا توقع ترې مه لرئ چې دوی به په تعلیمي ژوند کې ښه وي. په پایل کې مو له څو تنو څخه پوښتلي چې دوی خپلو ماشومانو سره وخت تیروي که څنګه، او د دوی په نظر دا کار کومې ګټې لري.
زما نوم رنگینه حریر ده او زه په شنوازان افغانستان کې یو ماستر ټرینر یم. زما په اند د یو ماشوم لومړنی مکتب یا لومړنی ښوونځی هغه د مور غېږه ده، چې د مور په غېږه کې هغه کولی شي چې ښه تربیه ولري. ځکه چې کوم شیان چې مور خپل ماشوم ته زده کوي، هغه شاید هغه په مکتب کې، ښوونځي کې، په شنوا کې زده نه کړي. نو که چېرې ماشومان ته وخت ورنه کړل شي او هغه متاسفانه چې په کوڅو کې یا نورو ځایونو کې د نورو خلکو سره لوی شي، نو هغې خو عادت او ته په آینده کې د دې په کرکټر باندې هم بد تاثیر کوي، چې متاسفانه بیا هغه د خپلې ټولنې د بار ګرځي.
نوم مې مریم ده، دا چوردی مزای ده. ماشوم ته وخت ورکول خو ډیر ښه کاری، د خپل په تربیه باندې دی راضي. هغه هم ضرورت لري چې بازی وکړي او ساتیري او درس ویله له او هر شي پښتنه د مور پلار په لاس کې ده. کنه زما یوه وریره ده، وخت چې موږ زه په خدای چې پوښتنه کوو چې دا مکتب ته تللې وي، وایي وو که د دې څنګه وه مکتب درس یې ویلې ویلې وو یا نه، یا یو که خبر وو که ما د کارخانګي دې ته راوړه چې کارخانګي دې موږ ووینو. بیا کارخانګي چې وینو کارخانګي هغه د تیار مکمل، نو بیا ورته پوښتنه ترېنه کوو چې ښه څه شی دې زړه کېږي، چېرته لاړ شو، چېرته یو چکر ته لاړې، چا سره لاړې نه. بیا هغه دا پوښتنه کوي چې نه زه چېرته نه یم وتلې، یا ښه یا بد، یا خپله یو پنځه خې بیا یې د خواخواه ګرځه او چې ساتې تیر شي بیرته یې راول خلاص.
نوم مې مابابا د میدان شهر یم. غیر له دې نه چې بیرون کار کوم، بیا بیا کوم د خپل وخت له دوی سره تېروم، سې دوی رانه خفه نه سي.
چا سره؟
د اولادو سره مې. تا نه سې زه دلته مصروفه یم، اولاد د نظر نه واچوم. دومره سې څنګه سې دومره ځان دلته مصروفوم د کار په خاطر، دومره د اولاد په خاطر زمينه م شایدوم چې اولاد مې مصروف وساتم، خوشاله وساتم. بس نو دغه ژونده تېرېږي چې اولاد ته وخت نه کې، د اولاد د تربیې نه خبرونه سي، مشکل نه خبرونه سي، هغه نو هیڅ بې فایده ده. بس دومره سې کار کې تم دوم اولادم زمينه مشهد کې، سی اولادم وخت ورکې سی خسیر سره کې ډېر مشکل نه پټنه کې وخت ورته ورکېغم. ضرورت لري مور ته سی باید سره وګګي.
د ښوونې او روزنې د پانتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین نظیمی وایي چې ماشومانو سره وخت تیرول اولادونو او مور پلار دواړو ته ګټه لري. د بیلګې په توګه د تاسو ماشومان مورنۍ ژبه ښه زده کوي، د وړکتون او ښوونځي زده کړو کې پیاوړي کیږي، بچي مو ښې خاطرې درته پرېږدي، ماشوم به مو ښه سلوک ولري او ورځني مشکلات به یې کم وي. نورې خبرې له نوموړي سره په مرکه کې اورو.
استاد، په پیل کې خو ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکه. لومړی راز دې ته چې تاسو خپل هم په ټولنه کې وینئ کورنۍ ماشومان، د کورنۍ له خوا څومره دوی ته وخت ورکول کیږي؟
متاسفانه باید ووایم چې په افغانستان کې کورنۍ خپلو بچیو ته وخت نه ورکوي، او د اروپون له نظره وخت ورکول ماشومانو ته اروی اړخه یوه اړتیا ده. ابراهام مزلو مشهور اروپو ده، هغه وایي چې د انسان په هغو کټګوري کې د اړتیا او جدی لري، یو شته چې ډېر اړتیا لري هغه امنیت ده، دویم شته چې ډېر اړتیا لري هغه ارزښتمندۍ احساس ده، دریم مینه او محبت ده، او هم دې خود شګوفایي او احترام وده شن استاد سوراسي از موږ مینده او پلر نو متاسفانه خپل بچی ته عمر او وخت سي ضرورت د ورته دني ورکی او په دغه ارتي رسیدګی نکيږي یو ډول پاینده کې د نامني د ناراحتي د بیارزختي د پرنفس چې اعتماد او ورته نور مسایل احساس کی
اکثر کورنۍ سره دا ځواب د چوي موږ وخت نه لرو موږ باید دوی ته ډوډۍ پیدا کوو موږ باید دوی د کالې غم خورو نو له دوی سره وخت څه وخت تیر کوو موږ په دې اړه به تاسو نظر سي
اول خو باید دویم دوی مخکې د بچی دنیا ته راوړي وای دا سوال باید کړای وای نو چې دوی دنیا ته بچی راوړي دي دوی باید یوازې د دوی د بدني یا جسمي اړتیاو په اړه فکر وکړي ځکه چې بدني اړتیاو په هر حال پوره سي یا وخت به دوی ماړه سي یعنی تاسو کوی سي پاینده کې د تخه کالی واخلي اما تاسو کوی سي د شخصیت به پاینده کې چنج کی د شخصیت اساسی تیګه سنکاری چې کودل سي هغه بدل کی
ځینې کورنۍ کې بیا یوازې مور ته د دند ور سپارل کیږي چې ته به د بچو سره وخت تیرې ته به دوی له درس خبر اخلي دوی له جامو څخه دوی له نظافت څخه پلار دومره مسؤلیت نه اخلي
دا یو زوړ فکر ده زه فکر کوم چې دی و میاته مې پړي فکر ده چې پلار د څه فکر کوي چې بچی د مور مسؤلیت ده په یو ستمه پړي کې هوښیار پلار یو خیرتمند پلار یو سنجیده پلار زرنګ پلار په دې پوهیږي چې کله مور سره لاس ورنه کی او بچی ته پام ونه کی د دې بچی انحرافونه کګلچونه جنایتونه او روزنه خرابیږي
رسمي دندې هم د دې سبب کیږي چې میرمن او نارینه دواړه له کوره بهر وظیفې ته ځي او ماشومانو ته هغه کوم وخت چې په کار ده دوی نسي ورکولی دوی څه رقم خپل کار تنظیم کړي چې هم رسمیتو ته ورسیږي هم په کور کې بچو ته وخت ورکړي
اول خو دا باید ومنو چې کله چې موږ مصروفه سلو باید د خپلو بچو اړتیا او ضرورت ډیر احساس کړو د خپلو بچو مجبوریت ډیر احساس کړو ځکه چې موږ مصروف یو موږ باید دا ومنو چې موږ مصروف یو او بچی اړتیا لري دته چې موږ باید دوی ته وخت ورکړو له بده مرغه باید وایم چې سره له دې چې مصروف یو شاغل یو په څنګ کې ځینې وختونه لرو په افغانستان کې له نیکه مرغه وایم که له بده مرغه وایم دا رخصتۍ ډېرې دي دغو رخصتۍ کې د اقل خپلو بچیو ته خپلې میرمنې ته وخت ورکړي موږ جمعه لرو ځینې مؤسسات او دفترونه وینجوګانې په اونۍ کې دوه ورځې رخصتۍ لري هم جمعه هم شنبې دوی کوی سه لوغ وختونه استفاده وکړي یو دویم کله چې دوی کور ته راځي خپل وخت یې په نورو مسایلو نه مصروفوي مثلا په ټلویزیونو په موبایلو په چټ او په فیسبوک په دې شیانو دغه وخت یې خپل بچي ته ورکړي که نه بیا په پاینده کې یو جنجال ورته پیدا سي درېیم ډېری افغانان خپل کار کور ته راوړي دوهنه دوسیې راپټم کړي اوګی راچولي راوړي کور کې حلوي یا مثلا کارونه راوړي کمپیوټر کې کور کې حلوي بیا بچي ته وایي چې لرې سه بچی زه کار لرم دفتر لرم پروژه لرم دا لرم دغه کارونه دي دفتر ته اختصاص کی په هغه وخت چې دوی په دفتر کې دي اما هغه کارونه دي په هغه وختو کې هغه څوک چې وخت لري زه فکر نه کوم چې ټول به مصروف وي مور و پلار به دواړه مصروف وي حداقل یو څوک به کور کې چې بیکار وي کله کله داسې چې پلار بیکار وي کله کله داسې چې مور بیکار وي نو دوی کوی چې حداقل هغه کس چې بیکاره ده هغه بچیو ته وخت ورکړي یا په هغو وختو کې چې فرصت وي سهار ځي بچی سره مکتب ته دغه وخت کې دی وخت ورکی مازګر چې بیرته راولي موټر کې دغه وخت کې دی وخت ورکی او ځینې مایندو پلرونه وایي چې خمو خو ډوډۍ خورو سره غرمي همدا وخت ده کنه استاد د اروپون نظره هغه مور پلار چې ماشومان سره ډوډۍ خوري او په ګډه سره کېني دي ته وخت نه وایي اروپون دا خو مجبوریت ده هغه هم ډوډۍ ته راغلی تم ډوډۍ ته راغلی دا وخت نه ده په دې کې ماشوم دا احساس نه کوي چې ته ماته وخت راکړسه دا ماشوم نسي احساسولی
ځینې کسان له ماشوم سره لوبې کول یو رقم شرم ګڼي وای زه خو کوچنی نه یم چې دوی سره به لوبې وکم تاسو په نظر که مشران چې په کې مور پلار ډیر رول لري د خپل کوچنی سره لوبې وکړي دا څومره مثبت اثر ولري
ګوري پیغمبر علیه السلام له خپلو مسیحانو سره لوبې کولې که موږ دغه پیروي ځان بلو او وایو چې موږ دغه په دین یو نو موږ باید د خپل پیغمبر علیه السلام له کړنو نه او له سنت نه پیروي وکړو پیغمبر علیه السلام به خپلې سجدې ته د خپلو مسیحانو په خاطر اوږدوالی ورکاوه مثلا سجده به یې ترې اوږده سوله ځکه چې مسیح به یې په اوږه سپور و پیغمبر علیه السلام د خپلو مسیحو لپاره اوښ کېده اوښ ورته ویل چې زه یې تاسې اوښ یم اسب یم ته ماس په ما باندې په اصلاح ځغلی وایم پیغمبر علیه السلام د خطبې په وخت کې خطبه خوسي کوي او ځي ښار ته خپل مسیحان راخلي په اصلاح په پښه یې کېنوي او خلکو ته وایي چې په تحقیق سره چې ماشومان او مال امانت ده د خدای دې امانت سره احتیاط وکړي زه فکر کوم چې موږ باید راسو او دې ته فکر وکړو چې پیغمبر علیه السلام ماشوم و چې ماشومانو سره لوبې کولې پیغمبر علیه السلام یو خپل مسیح ښکل کړه او یو راهب راغی د ته ورته ویل چې پیغمبر علیه السلام دا څوک ده وایي دا مسیح ده وایي دا ته خپل مسیح ښکلې زه لس بچي لرم ما مې خپل اولادونه نه دي ښکل کړي وایي د پیغمبر علیه السلام سر ټیټ سه او ډېر ناراحته سه او نارامه سه او ورته وویل چې دا چې له تانه خدای له ماشومانو سره مینه لطانه خدای اخیسته په دې کې به زه څه وایم او تر هغو پورې وایي چې دا سړی ته د دې وایي سر ټیټ و بیا وایي ورته ونه کتل نو ګوري زموږ اصول زموږ دین زموږ عقاید څه وایي د ماشومانو په اړه او زموږ جنابان څه وایي چې ماشومان سره لوبې څه منور کوي. که تاسو لاړ سئ اشعارو ته، مثلا د مولانا په شعرونو کې، سعدي په شعرونو کې، یا د رحمان بابا په شعرونو کې، نورو شعرونو کې تاسو وګورئ، تاسو به ډېره دا په زغرده وګورئ چې ماشوم اهمیت ده، ماشوم ارزښت ده، ماشوم سره لوبې، ماشوم ښکلول، د ماشوم امقد کېدل، ماشوم سره د ماشوم په ژبه خبرې کول هېڅکله د یو انسان دبدبه او کشفش یا هغه لویوالی او عظمت نه راټیټوي. او بل، ماشوم نه پوهېږي چې ته څوک یې، ماشوم نه پوهېږي چې ته رئیس جمهور یې، ماشوم نه پوهېږي چې ته سفیر یې، وایي ته مې پلار یې. بس هغه څه چې له پلار نه هیله کوي هغه دې شکه وخوري.
هغه کورنۍ چې خپل وخت ماشومانو ته نه ورکوي، که څه هم تاسو په پیل کې د دې هغه بدې پایلې ویلې، د دې هغه ډېر زیات بد اثرات به څه.
هغه کورنۍ چې خپلو بچیو ته وخت نه ورکوي، هغو بچیو ته نور خلک وخت ورکوي، مافیا وخت ورکوي، هغو بچیو ته استفاده کوونکي خلک وخت ورکوي، هغو بچیو ته نور هلکان وخت ورکوي او بیا سوء استفاده تر کوي، هغو بچیو ته غله وخت ورکوي او بیا سوء استفاده تر کوي. هغه بچی معمولا په آینده کې غنی، نوښتګر، خلاق او سالم نه وي، هغه په آینده کې خاط نه وي. متاسفانه اروایي ستونزې، رفتاري ستونزې، ټولنیزې ستونزې، ذهني ستونزې، عاطفي ستونزې پیدا کوي او په آینده کې متاسفانه یو سالم انسان نه ترې جوړېږي.
ډېر زیاته مننه استاد، ژوندی اوسئ.
سلامت اوسئ، ژوندی اوسئ.
درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
هر تصویر کې زر خبرېسته، د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب اټ آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په افغانستان کې داسې کورنۍ ډېری دي چې مشران فکر کوي د کور په نورو غړو سختي کول خانت جوړول دي، خو آیا رښتیا هم د دې سختې پایلې خې وي؟ ولی د کور مشران د کور په نورو غړو سختګیری کوي، او په دې خاطر چې د کور فضا سم وي، د سختي پر ځای د کورنۍ مشران ته بدیل لارې کوم. د کور کلی د خبرونه مریم توخی جوړ کړي او زه فیروزه عزیزی درته وړاندې کوم، بلکې راپور مریم توخی راوړوي. د اولادونو پر روزنه کې ځینې داسې تیروتنې شته چې ډېری مور او پلار پرته له دې چې په هغه پوه شي کوي. دغه تیروتنې د اولادونو پر شخصیت ژور اغېز کوي او ممکن له هغوی ښه راتلونکی وانخلي. چې له دې جملې څخه یو هم له هغوی سره سختي ده. سختي معنا دا چې هر څه مور او پلار وایي باید پرته له دې او هغې ومنل شي، او داسې د کورنۍ مشران هم لیدل شوي چې د کورنۍ له ټولو غړو سره له سختګیرۍ کار اخلي او دا کار ورته د تربیې او لاره ښکاري. چې دا ډول چلندونه بیا د کورنۍ په راتلونکي باندې ډېر بد اثر پرې باسي. په دې اړه د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی نواب خواجه خپله کیسه داسې راته کوي.
ما سره به دا سختګیري کېده چې ما په کله مال پوه دبره دا مال سم پیه، تعلیم نه و، مکتب نه و، درس نه و، بل شی نه و. دغسې لرګي لاسو کې را کړي وو چې زه د اوښان د چې بوزه دښتې ته هلته یو پیه او اوښامه چې وګیراله به ذاتي به د ماښام داد ولې وږي د ورور به مې را مشر به راته ویل سختګیري به یې کوله، بیا به یې ووهلم، و بهشته کولم. اتي اخرې دې ته مجبوره کړم چې لاړم چې وتښتېدم مجاهدو ته لاړم. بس هغه دوره مې ټول د مجاهدو جهاد په دوره کې بیا تېره کړله او کور مې ورته پرېښود. بس تعلیم نه و، مکتب یې نه را باندې ویلې، دغه یې نه را باندې ویلې، او په نه خبره اخرې دې ته مجبوره کړم چې بس ټوپک مې غاړه کې واچو لاړم تېرې. یاره داسې وسې اته کلن بوم شغه سې ما ته شروع کړې وه څوارلس کلنۍ کې زه لاړم، مجبوره سوم ذاتي اوښان پوه بس مجبورۍ نه ذاتي به ده وهلم ټکول وې سبا کور پری هو د تلا
د کابل ولایت اوسیدونکو هیله بیا په خپل گاوند کې دیوي کورنۍ کیسه کوي او وایي چې مور او پلار به له هدا ډیره سختګيري په خپل اولادونو کوله ان تر دې چې دوی به د مور یا پلار له اجازه پرته تلویزیون یا رادیو نشو روښانه کولای چې ورسته بیا له ډیرو بادو پایلو سره مخ شول
زمنګ په هغه کې سیمه کې منطقه کې یو کورنۍ و چې ډیره قیدګيري او خپل اولادو به همیشه وخت دوی ډیره قیدګيري کوله د وړکوال نه دوی داسې مخته کړی چې مثلا بیرون به نه پری خوده چا سره نه پری خوده ډیر به جرأت او ډیر هغه ډیر قیدګيري به کاته به اجازه به دوی چې لویم شو تلویزیون نشول دله رادیو به نشو اوریدل چا سره به خبرې خو یو وخت دوی ځوانان شو مور خپلار مړ شو نو دوی یو د آزاد شو چې به بیرون اجتماع ته وته دوی ډیره خراب استفاده د آزادۍ نه وکړه مثلا الکانو د رقم الکانو سو وګرځي د دوی تلکانو بازی ورکړه د کور نه یاد شي وست خرڅ کله یا داس کارونه وکړه چې به خجاله جالبه حتی شرابیان شو غل شو ډیر خراب کارونه یې زده کړه لورګان هم ډیره داس کالی او لباسونه به غوسته چې یعنی آزادۍ لاسته راوړه حتی په دې سویاسه چې دوی چې ودونه وکړه میډونه پرې خدویل چې موږ دا حق لرو
د لغمان ولایت اوسیدونکو مسعود واحدی وای د کورنۍ مشران باید د کورنۍ له نورو غړو سره په خپل رویه کې اعتدال وکړي یعنی هر څه په داسې ډول کنټرول کړي چې نور ته د کور څلور دیوالونه د زندان څلور دیوالونه نشي
د خپل کورنۍ میرمن او اولادونو سره ډیر خپ دوستانه فضا کې خو ځینې وخت داسې پیخیږي چې مجبور سره سخت کو هغه داسې سختي مثلا دوی په بلاره کې وګورم مثلا په چا کارونه نه کول وړوي یا په درس کې دوی ستونزه ولري درس نه زی یا مکتب دوی ته په جدیت او قاطعیت سره دا وایم چې آینده کې دا عمل تاسو نه تکرار نشي مور پلار باید ماشومان سره ډیر سختي ونکړي دوستانه فضا باندې په خندا په ورین تندې باید هغه منفي پینټونو ته سره متوجي کی که احیانا نو نشو بیا هغه وخت نو انسان د خاتمن سره جدیت کوي لګزره خو ډیر جدیت خني
د زابل ولایت اوسیدونکو محمد خان سلام د سختګيري پر ځای تشویق کوي او وړاندیز کوي چې مشران دل دې لارې هم استفاده وکړي خدای په ځین مواردو کې سختګيري لازمه بولی او وای
د سختګيري په باره کې زدا سی ویل غواړم یو نظم ده نظم او ډیسپلین سی موږ تاسو ورته وایو ټولنه کې او یو هم سختګيري ده کله سی دی نظم دی تامین لپاره موږ سختګيري کوو په غوږ نظم کې افراط راولو یا افراط سی بل اخره غلطی پایلې په ټولنه کې یا په کورنۍ کې درلودای سوای تر هغه حادثي وصول مراد یعنی دی وصول دی مراد لپاره باید اول تشویق څخه کار واخیستل سی سختګيري ته په درس کې پر یو ماشوم باندې کوم نو شاید زدل تسخګيري وکم دی هلوکور و باسم لیکن ذهن یې آماده نه وي پسیم کې درس ونه وای شاید په مکتب کې پل چرته په کانټین کې ناسوي نو دلته مهمه ده چې ته داخلي د روح اندې ته آماده کې یو کار وکي خو بعضی حالاتو کې مثلا سګریټ پرې خودل او ځوانې په اسانه مای پرې نه دی نو دلته تسخګيري ته ضرورت شته ماشوم مریض ده نه ځي ډاکټر ته په سمه دلته تسخګيري ته ضرورت شته لیکن په نور مواردو لکه مکتب او د ځوان نور عادي موضوعاتو کې سخګيري بالکل باید ونه سي ځکه کته چرته تشویق وجود ولري روحي یو څوک آماده سی یو کارته بیا سختګيري ته ضرورت نست
دینی عالم عبدالباسط وای د اسلام دین د مساوات او اعتدال دین دی او ډیر تاکید هم په دې شوی چې مسلمانان باید د ژوند په ټولو چارو کې له نورو سره ښه وچلیږي چې د خبرې ته باید د کور په حدودو کې هم پام وشي
عموما که څوک واکن څوک د اسلام نه خبرې اسلام کې نه سخت درځي شته او نه د سي بي ځای قار شته دی کنه خپل انس ردن هو چې ماده پیغمبر علی سلام سره لاس کاله تیر کړی دی خو هغه خلونه ماده سی یو سخت خبره نه دا ورته هیڅ کله نو که څوک واکن د اسلام نه خبرې هغه په اسلام کې سخت درځي نشته ول خپل اصول چوکاټ شته دی په هغه په هر ځای کې بدون د اسلام نور دینونه کې خپل اصول چوکاټ دی دغه سم د اسلام خپل اصول چوکاټ لري
قدر منو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو د عام خلکو نظرونه راخیستې دي چې ورته ته ستاسو پام راړوم
زمانم محمد امام د ورته د ولادت او سختګيري باید ونه شي باید ونه شي سختګيري په سره کې په سره چې هغه څوک د خپل مسیر نه په سره خو لاړ شي په سره کې سختګيري په کې په باندې وکړي نه ولار لري بغیر دغه نه په سره په خپل مسیر چې برابر وي یعنی د سره سختګيري په هیڅ وجه د هیڅ شوبې سره دغه نه خوښي یو نه دغه څه مشوره ده
زما نوم زهرا دی د علوم اجتماعي کابل پانتون کې د تاریخ فاکولټي محصله یم او په خیخانه کې اوسېږم. اوس په افغاني کورنۍ کې دا سختګیری ډېره رواج ده او دا سختګیری چې ده دا ډېرې چې سختګیره شي هغه ډېر دوی ته خانه ده او دوی باید میانه لارې کې وي. ډېر سختګیری نه باید پر دوی وکړي ځکه چې دوی چای نه یې لیدلې یعنی یو فکر یې نه یې اخلاص نو باید په میانه لاره متوازې لاره باید دوی مخته ولاړ شي.
زما نوم احمد سیار دی یو تن اوسیدونکی د کابل ولایت. یار زما په نظر باندې سختګیری ښه نه ده ځکه سختګیری که چېرته په کومه کورنۍ کې څوک په خپل اولادونو باندې سختګیری کوي نو هغه بیا داسې یو وخت راځي چې هغه د سختګیری انجام چې وي ډېر سخت ښه نه وي. زیاتره وخت مونږ داسې کورنۍ لیدلی چې هغه خپل اولادونه ډېر قید ساتلي دي هماغه اولادونه چې دي بیا ډېر مصیبتونه رازیږولي دي. ما ډېر سختګیره اوسېږي او ما ډېر زیات نرم اوسېږي داسې منځ مهاله چې اوسېږي ما په نظر ښه خبره ده.
ګران اوریدونکو دا چې ولې ځینې میندې او پلرونه په کور کې ډیره سختګیری کوي په کور کې له حده زیاته سختګیری کومې بدې پایلې کور او ټولنې ته درلودلی شي دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوه مرکه کې د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک څخه کړي چې اوریدو ته تاسې رابولم.
په ټولنه کې داسې کورنۍ شته د کورنۍ مشران چې هغوی ډېر سختګیری کوي په ښځو باندې په ماشومانو باندې په ټوله کورنۍ باندې علت یې تاسو څه بولئ د دې سختګیری؟
ډېر مختلف عوامل لري علتونه لري ولې د افغاني ټولنه ده افغاني ټولنه یو بسته ټولنه ورته وایي او داسې یو ټولنه چې په هغه کې دا خلاص دید یا باز دید چې ورته وایي نشته. پوهنې یا د تعلیم و تربیه کچه ډیره ټیټه ده سواد په کافی اندازه په دې ټولنه کې نشته او د سنت او د ارزښت په توګه په دې ټولنه کې پاتې شوی نسل په نسل دا ټول هغه محدودیتونه دي یا عوامل دي چې د دې ځوانانو دپاره د ماشومانو دپاره یو محدود چوکاټ یو ډېر تنګ چوکاټ تعین کړی ده او دا د منلو وړ نه ده.
ښاغلی استاد په کورنیو کې تر کوم حده پورې سختګیری باید وشي؟
اول خو سختګیری باید نه وسي. زه په دې باور یم چې کورنۍ کې باید یو منظم ژوند د متقابل احترام پر بنسټ باید وسی. هر څوک باید خپل مکلفیت وپیژني. ماشوم ضرورت لري روزنه ته تر کوم زمانه پورې تر هغه زمانه پورې د خپل خیر شر نه پیژني. هر زمانه چې پوشو خیر شر په ډیره ښه طریقه په ډیره مناسبه طریقه باید ماشومان وروزل شي تر څو چې قانوني سنتر رسیږي. یعنی محدودیت او داسې یو محدودیت چې اخلاقي انحرافاتو ته مخ پیدا نه کی یو جرایمو ته یا مثلا غلا ته یا مثلا نورو هغه بد افعالو ته یا اعمالو ته چې یو ځوان دغه خواته کیږي دا باید رهبری وشي مدیریت وشي پلار ورته لارښوونه وکړي مور ورته لارښوونه وکړي نیکه ورته لارښوونه وکړي امام د مسجد ورته لارښوونه وکړي مشر د کلی باید ورته لارښوونه وکړي. دغه محدودیت نه بلکې یو لارښوونه باید وسی تر هغه زمانه پورې چې دوی خپله لارې چارې او د خپل خو بد د ژوند دوی خپله پیدا.
دغه ډېر سختګیری په کورنیو کې البته کوم بد اغیز لري په ټولنې باندې او په کورنۍ باندې؟
وځي خبره ته چې پاس چې په یو چا باندې محدودیت زکوي هغه خپل شخصیت نشي پیژندلی خپل شخصیت نشي پیدا کولی. کله چې ورته دا زمینه پیدا شوله هغه بیا دغه چوکاټ نه وځي دا په وخت دی تبدیلیږي. موږ باید ماشومان داسې وروزو چې د هغوی شخصیت مختلف بودونه یا مختلف اړخونه باید انکشاف وکړي هغه باید پوه شي هغه باید مسلمان اوسي هغه باید یو فرهنګي شخصیت اوسي هغه باید عالم شي هغه باید دانشمند شي هغه باید متخصص شي هغه باید انجینیر شي هغه باید داسې پوه شي چې دغه کورنۍ د ما د شخصیت دپاره یو مناسب بستر دی. دا یو که چیرې موږ محدودیت پرې وضع کړو موږ دغه ټول اړخونه د یا د دې استعداد هم وژلی ده محدودیت هم ورته تعین کړی ده چوکاټ هم ورته کله چې دا چوکاټ ماتیږي یعنی یو دم د یو بهر کې داخليږي بیا ته غرقيږي د دې لپاره چې د وقته ونخلي او سم مدیریت شي ځان چې د محدودیتونو په ترتیب سره هغه محدودیت چې د روزنې لپاره ضرور دغه باید وسی هغه چې نه د دې لپاره یو معنی ده هغه باید د مخې لري د دې په خاطر چې د بد اثرات منفي اثرات یا غسو اثرات په ټولنه باندې دي.
خپل استاد اوسې حل لري چې څه باید وشي چې مثلا ځینې کورنۍ دغه سختګیری کوي بلا بلا برخو کې په کورنۍ غړو باندې اوس حل لري څه دي؟
زاولین حل لري دا بولم چې په دې ټولنه کې هغه غاهي باید ډېر جګی شي یعنی هغه هغه کې ټول خلک باید باسي واده شي. د حل لري دا ده چې سړی خپل پوشي کتاب ولونی مطالعه وکړي د دنیا نه خبر شي د دین نه خبر شي د پیشرفت ترقی نه خبر شي هغه هیڅ کله پټو په خپل اولاد باندې محدودیت نه وځي دا یو دوام لار ده حل دا ده چې د موږ د مشران امامان سیاسي شخصیتونه مذهبي شخصیتونه دوی مکلفیت لري دوی اسلامي مکلفیت ده دا دې په خاطر د موږ مسجد باید داسې یو مسجد شي چې دا مرکز د تعلیم او تربیه شي دا مرکز دې شي چې ټولنه اصلاح شي دا دوام دریم کورنۍ باید په دې پوه شي د تېر نه یو باید مطالعه وکړي چې دا پخوانی نسلونو څه وکړي او لاسته راوړنې څه دي خواهش کوم تاسو نه ډېره مننه
دا و د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.